د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم سر مو په خیر دا واشنگتن دی تاسو د وایس اف امریکا ډی وخت پر ومنته وګی نن د زیارت ورځ کال 2019 اکتوبر د میاشتې 13 نیټه نه دا وخت په اسلام آباد او صوابې کې د سهار 8 او په کابل کې د سهار 8 بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه دا د شپې 11 بجې دی د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم لومبي د خبرونو سرټګي د پاکستان سپریم کورٹ ویلی د کال 1999 ترهګر مخنیوي قانون کې د ترهګرې تعریف په پراخ کچه شوی او بې ځای استعمالي کیږي. عدالت په پارلمان غږ کړی چې په قانون کې بدلون راولي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند خلاف د جمعیت العلماء اسلام آزادۍ مارچ په نوم لاریون د پنجاب ایالت یو نه زیات خارونو باندې تیرېدو سره پایتخت اسلام آباد طرف ته دوام لري. مولانا فضل الرحمن اسلامی خلافت ویلی یو غټ اعلان بکوي خو نور جزئیات یې نه دی خبره کړې. بل لوري ته شمال ختیځ شام کې روسی فوز ګرمي شروع کړي او ترکی وايي د جمعې دروازې نه به ورسره عملګری کیږي. دا اوسر ټکی اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورٹ قانون کې د ترهګرۍ تعریف ډېر په فراخه کچه شوی او سفارش یې کړی چې پارلمان دې د وضاحت لپاره د قانون کې بدلون راولي. د 950 پاڼو باندې مشتمل فیصلې تر مخه په هغه وخت کې هم د طاقت استعمال لپاره د ترهګرۍ نوم په کاریږي کله چې د یو منصوبې لاندې سیاسي، مذهبي او نظریاتي مقاصد ترلاسه کول وي او هغه کاروایانو ته هم ترهګري ویل کیږي کله چې ولس املاک او جون ته د ترهګر کاروایانو دلاسه زیان لانو. کاروباري ټولنې، عام ولس او مدني څنګه برید هم د ترهګرۍ په زمره کې راځي او په امنیتي عسکرو برید هم ترهګري ګڼل کیږي. عدالت زیاتوي ډېر داسې قانوني سرغړونې دي چې په کار نه دا ترهګري ورته وویل شي او په کار دا چې پارلمان دې قانون کې بدلون وکړي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې آزادۍ مارچ په نوم لاریون د پنجاب ایالت بیلابیلو خارونو څخه تیرېدو سره پلازمینه اسلام آباد لوري ته روان دی او د پنجاب ایالت ګجرانواله ښار کې خپلو پلویانو ته وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي اوسنی حکومت ته هیواد اقتصاد تباه کړی او په کار ده چې واک اوس اولس ته وسپاري. د لاهور د اسلام آباد ته په لار د جی یو آی ایف ډلې مشر ویل احتجاج یې د تحریک شکل اختیار کړی او زیاته کړی چې د کود اولس د خواهشاتو قدر ونه شو نو ګوند به هڅه وي چې خپل طاقت نور هم سیوا کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د مخالفین سیاسي ډلو جلسو او سیاسي حل زلو باندې د پاکستان په شخصي میډیا اوس هم نا اعلان شوی بندیز پر ځای دی. پوهان وایي کو د اولس غږ دا بندیز نور برقرار کیږي پاتې کیږي نو لری نه دا چې ټولنه به ډیر فشار زور ونه لري. د تیر یو کال راهیسې د حکومت او د پاکستان طاقتور فوز پر ضد میډیا باندې سیاسي ډلو اواز خپرولو باندې بندیز وو خو ناکی دین وایي چې اوس دې بندیز یو ډیر ناوړه شکل اختیار کړي. د حکومت پر ضد د مخالف جمعیت علما اسلام او نور سیاسي ډلو احتجاجي لاریون د تیر درې ورځو راهیسې د سند کراچۍ څخه پیل شوی خو دغه احتجاج چې په زرګونو خلک پکې ګډون لري د پاکستان په ټي وي چینلو نه خودلې کیږي. داعش الفرقان میډیا د تیر شروع پر ورځ په سوشل میډیا اعلان کړی چې غټ خبر خپرولو والی دي خو نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. د یاد ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیر ورځ مرګ اعلان وروسته دا ډومبه وار دی چې د ترهګر ډلې غږ چا اورېدلې وي. بلوریتا د روس فوز پولیسو څنګه د ترکی او شام په ګډه پوله د کوردانو په سیمه خپل غزمه شروع کړي او په ډېرو سیمو کې د روس فوزیان ځای کورد ملیشو سره په ګډه غزمو باندې لیدل کیږي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان کام ته په خپل یو وینا کې ویلي ترکی به روس سره په ګډه شمال ختیځ شام کې فوزي غزمې د جمعې دروازې څخه شروع کوي کله نه چې شامی کورد وسلوال د لوزنامې لاندې دغه سیمو څخه بهر شي. د نټو سیکرټری جنرال جن ستولتنبرګ د یوکرین ختیځ برخو نه د روس پلوي بیلتون غوښتونکو وسلوالو او یوکرین فوزونو خپل سنگرونو څخه پر شا کېدو هرکلی کړی او غږ یې کړی چې روسي عسکر د هم د یوکرین څخه بهر شي. د یوکرین فوزونه د لوهانسک او دونیسک په سیمو بیلتون غوښتونکو سره په جنگ وو چې تر اوسه پکې 10,000 کسان وژل شوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي چې امریکا او نور شپږ هیوادونو په 15 کسانو بینکونو او ادارو باندې بندیزونه اعلان کړي چې د ایران په مرسته چلیدونکو یاغي ډلو او حزب الله ډلې سره مرسته کوي. دا بندیزونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې د امریکا خزانه وزیر سټیو منوشن په منځني ختیځ کې د مصر، اردن، لبنان او فلسطین لپاره اقتصادي پرمختګ منصوبې باندې کار اخري مرحله کې دی.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د خبرونه مو اوریدل. اوس خوش تفصيلي ریپورتونه اړختانه. پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د هیواد قانون 1999 تر هغه مخنیوي قانون ته د بیا کتنې یو مقدمه کې خپل فیصله اورولې ده. د نه پنځو سپانو باندې مشتمل دغه فیصله کې سپریم کورټ ویلي دي چې تر هغه پر ضد قانون کې د تر هغه تعریف ډیر په فراخه کچه باندې شوی دی او سفارش یې کړی چې پارلمان دې د دې د وضاحت لپاره په قانون کې بدلون راولي. سپریم کورټ وایي چې قانون په هغه ځینو کې پکاريږي چرته چې د دې استعمال نه دی پکار. نور تفصیل زموږ همکار اربا محمود علي د رپورت په شکل وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته مشوره ورکړې ده چې د ترهګرۍ خلاف د کال 1999 قانون لاندې د ترهګرۍ د ټکي د واضح کولو لپاره دی په دې کې بدلون وکړل شي. 950 پاڼو باندې مشتمل د سپریم کورټ په فیصله کې ویلي شوې دي چې د ترهګرۍ معنی ډېره پراخه ټاکلې شوې ده او دې یو لانجه جوړه کړې ده ځکه چې عدالتونو په بېلابېلو قضیو کې د دې جدا معنی اخستې دي او د یو بل نه جدا فیصلې ورکړې دي. عدالت په خپل فیصله کې ویلي دي چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې لارجر بنچ د همیش لپاره د دې لانجې د ختمولو لپاره جوړ کړل شوی وو. د سپریم کورټ یا سترې محکمې په ویبپاڼه باندې خپور شوی فیصله کې عدالت د بېلابېلو مقدمو او د تاریخي تحریکونو او د یوې ډلې د راپاسېدلو حوالې هم ورکړي دي. عدالت ویلي چې یو وخت کې یو ډله د حکومت یا د یوې بل ډلې خلاف راپاسېدلې ده او بیا دوی ته په دغه وخت کې ترهګر ویل شوې دي او کله چې دغه تحریکونه کامیاب شول نو هغوی حکمرانان یا جایز تحریک بلل شوې دي. سپریم کورټ ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف د کال 1999 قانون په شپږم لمبر ماده کې د ترهګرۍ په معنی کې داسې ګامونه، اراده یا طریقې هم شامل دي کوم چې په عامه توګه ترهګري نه ګڼل کیږي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په لیکلي فیصله کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په قانون کې ځینې شیان داسې دي چې ترهګري نه ده ځکه په دې د عدالتونو ډیر وخت لګي او د اصل ترهګرۍ مقدمه فیصله کولو کې زیات وخت ولګي. د ډانو رسپانه تر مخه په فیصله کې ویلي شوې دي چې د سیاسي یا نظریاتي او د مذهبي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د منصوبې لاندې د طاقت استعمال ته ترهګري ویل کېدل شي. هغه ته هم ترهګري ویل کېدل شي چې د منصوبې لاندې د خلکو ژوند او جایداد ته د نقصان او د خلکو په زړونو کې یره پیدا کول شي. د نن ورځ د فیصلې پرانا کې وایي چې خبریالانو، کاروباري ټولنې په اولس او په اولسي برخو باندې د منصوبې لاندې حمله کول ترهګري ده. د عدالت په فیصله کې وړاندې ویل شوې دي چې ارادتن د منصوبې لاندې په حکومتي ځایونو حمله کول، غلا او ډاکه هم ترهګري ده. دا نور سپانه وایي چې په فیصله کې هغه جرمونه هم په ګوته کړل شوې دي کوم چې ترهګري نه ده. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې د شخصي بدل لپاره ست اور ورته کول، کلنګ یا بتا خستل یا چا سره زیاتې کول، سرکاري کسانو ته نقصان رسول ترهګري نه ده. پاکستان د ډېر مدیره حسید ترهګري سره مخ دی او د ترهګرو په حملو کې د حکومت په وینا په زرګونو خلک وژل شوې دي خو د سړونکو تر مخه د ترهګري خلاف د کمزوري قوانینو په وجه ترهګرۍ کې ککړ کسان د عدالت نه خوشي کیږي. په عدالتونو هم نیوکې کیږي چې سرکار ترهګر ونیسي خو عدالت بیا هغوی خوشي کی. عدالت په جواب کې وایي چې دوی د قانون لاندې فیصله کوي ځکه دا د حکومت سیمواري ده چې قوانین داسې جوړ کړي چې ترهګر ونه کړل شي د عدالت نه ازادي ومومي. د قوانینو سره سره د ترهګرو خلاف د پلټنو یا د پولیس د تفتیش په نظام کې هم سیړونکي نیمګړتیاوې په ګوته کوي. سیړونکي د ترهګرو خلاف د ګامونو نه پورته کولو وجه د ریاست پالیسۍ هم بولي او وایي ریاست په هیواد کې ځینو ډلو ته پناه ورکوي او دوی د خپلو ګټو لپاره کاروي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ګران دونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو موږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغ په نیغه باندې اوري. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند خلاف د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د آزادۍ مارچ په نوم باندې لاریون دوام لري او د پنجاب د بیلابیلو خارونو څخه تیرېدو وروسته د دوی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد لوري ته روان دي. په ګوجرانوالا ښار کې تېر ورځ مولانا فضل الرحمن وینا هم کړې ده او ویلي دي چې دې حکومت یعنی د عمران خان حکومت د هیواد اقتصاد ټول تباه کړی دی او په کار ده چې دوی اوس واک ولس ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن جی یو آی ایف ډله دریځ لري چې تر څو د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا نه وي ترلاسه کړې تر هغې پورې دا احتجاج یا دا لاریون به نه ختموي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځو.
د حکومت پر ضد د جمعیت علماء اسلام فی آزادی مارچ نومي احتجاجي لاریون د پاکستان په تاریخي لوی لار جی ټی روډ باندې د لاهور نه اسلام آباد په لور روان شوه او ټاکل شوی ده چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به 11 بجې اسلام آباد ته ورورسیږي. د احتجاجي مارچ په وخت د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اسلام آباد کې به خپلې غوښتنې وړاندې کوي. اسلام آباد تا رسیدو سره به د ټول قوم احتجاج او غوښتنې نړۍ ته ښکاره شي. نوموړي د وزیر اعظم عمران خان نوم نه دی اغستی خو وایي په کار ده چې هغه اوس استعفا ورکړي. د مولانا فضل الرحمن په ټکو که په چا کې حیا وي نو هغوی دې عوامي رائے وپیژني. نوموړي زیاته کړي دا یو تحریک دی او موږ دې ته د پرلت نوم نه دی ورکړی. مولانا فضل الرحمن وایي که اسلام آباد ته رسیدو سره د هغوی مطالبې ونه منلی شوې نو دا تحریک به نور هم مضبوط شي. د نواز شریف ګوند د جی یو آی ایف د لاریون حمایت کړی دی او په لاهور کې مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې هغه غوښتل چې د نواز شریف سره وویني خو د پخوانی وزیر اعظم د صحت له کبله یې ورسره ونه لیدل. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام دا آزادی مارچ د اتوار یا یکشنبې په ورځ د کراچۍ نه روان شوی. مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا د پوز د سارنې نه بغیر نوي انتخابات د اسلامي د دفاعاتو د تحفظ او د سیویلین حکومت او مخالفه ګوندونه په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو لپاره په یو ځای باندې رضا شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دغه لوزنامې په اړه میډیا ته ویلي دي مخالفه ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهره چیان به د پایتخت حساس سیمو یعنی ریډ زون ته نه ورځي او د پر امنه احتجاج په وخت به سړکونه نه تړل کیږي. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو مرستیالي وزیر فردوس عاشق اوان ویلي آزادی مارچ ته د جمهوری اصولو لاندې اجازت ورکړی دی خو وایي په دې اندېښنې لرو چې په احتجاجي مارچ کې خلکو سره وسلې دي. هغې دا هم وویل که څه هم بده پیښه رامنځته کیږي نو ذمهوار به مولانا فضل الرحمن وي. که څه هم مرکزی حکومت آزادی مارچ لپاره اجازت ورکړی خو پاکستانی ټی وی چینلو باندې هغې ته مناسب کوریج نه ورکولی کیږي. سیڑونکی او د جمعیت علماء اسلام فی مشران تور لګوي چې پاکستانی میډیا کې د آزادی مارچ په اړه په خبرونو باندې پابندي لګول شوې ده. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی غړی او قانون پوه کامران مرتضی د ډیوا خبریال ارشد حسین ته ویلي موجوده حکومت په مطبوعاتو باندې پابندي زیاته کړې ده.
بالکل ہمارا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں اس کو دکھایا نہیں جاتا جی، اس کو نشر نہیں کیا جاتا.
مقامی میڈیا بند د دغه احتجاج د خودلو بیخی بلیک آؤٹ پر زید دی.
وتلی خبریال طاهر خان دیوسرا خبرو کی اویل هغه خپل دیرش کالا صحافتی جون کی د سپابندی چرتا نه دی لیدلی.
دا اوس د مولانا فضل الرحمن مارچ دی، دا نن سبا په پاکستان کې د ټولنه یو د خبر په حیثیت باندې د دې ډیر زیات اهمیت تا
ښکاره دی چې د ستمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د شرکت په خاطر د امریکای د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان دا خبره رد کړې و چې په پاکستان کې په مطبوعاتو باندې پابندي لګول شوې ده. د وزیر اعظم عمران خان په وینا پاکستان کې مطبوعات د غربي نړۍ نه هم زیات آزاد دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ فعالین وای د تحریک انصاف حکومت د هیواد په مطبوعاتو ورسته ورزه پابندۍ زیاتې کړې دي او د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د کال 2013 پر رپورت کې ویلي وو چې پاکستان د میډیا د ازادۍ په لحاظ سره د نړۍ د 180 هیوادونو په فهرست کې په 122 نمبر باندې دی او ځینې نور تنظیمونه غړي چې پاکستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
د حکومت او د کاروباریانو ترمنځ د کاروباریانو هړتال د ختمولو لپاره د مذاکرات کامیاب شوی دی. د تیر دوه ورځو راهیسې دغه هړتال چې کوم نن روان وو د پاکستان د مالیې چې کوم بورډ دی یا فیډرل بورډ آف ریوینیو ایف بی آر چې کوم ده نو هغې یو سکیم هم اعلان کړی دی او دغه سکیم کې به چې کوم دی نو فکس ټیکس په پکې لګول کیږي یا ټیکس چې په یو ځای باندې برخته په هغې کې نه راځي هغه هم ورته اعلان کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سوداګرو د مرکزی تنظیم سره د لیدنې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې معاشي مقصدونه ترلاسه کولو د پاره د اقتصاد په عمل کې توندي راوستل غواړي.
شناختی کارت کی شرط پر خرید و فروخت پر تادیبی کاروائی 31 جنوری 2020 تک مؤخر کر دی گئی ہے.
د شناختی کارت په ذریعه د سوداګر شرط عملیات د 3 میاشتو پورې یعنی د جنوري تر 1 دېرشمې نیټې پورې ځنډولو باندې اتفاق سوی دی. د لوزنامې تر مخه په کال کې 10 کروڑ روپو پورې سودا کوونکو به د ټیکس شرح د 1.5 څخه د 0.5% پورې راکښته کیږي. د دې نه علاوه د 10 کروڑ سوداګری کوونکي به ویدهولډینګ ټیکس ایجنټ نه جوړیږي. د سیلز ټیکس رجسټریشن دپاره به د بجلی د بلونو حد د کاله د 6 لک څخه زیات کړی سوی دی او اوس په دا حد 12 لک وی. د خزانه سلاکار ویل چې د ټیکس جمع کولو او د رجسټریشن نوی کولو د پاره به فارم په اردو کې جوړیږي او د کامی او ځایي سوداګرو ستونزې هوارولو د پاره به د سوداګرو کمیټي جوړیږي چې د حکومتي کمیټي سره به په رابطه کې وي. د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ تر مخه د سونارو ستونزې هوارولو او لږ ګټه ترلاسه کوونکي هول سیلرز د پاره به د سوداګرو د کمیټي سره خبرې کیږي او څوار لار به طی کړی سي. د دغل وزنامې تر مخه د زر فوټه دکان لرونکي به د سیلز رجسټریشن څخه خلاص وي. په دې موخه د سوداګرو مرکزی مشر خواجه محمد شفیق وویل
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے اور مزید اگر کوئی ایریٹنٹ ہوں گے تو ہم نے کمیٹیوں کی فارمولیشن کی ہے.
زه فکر کوم چې دا لومړی ګام دی او کچری نورې ستونځوي نو د هغې د پاره کمیټي جوړې کړې سوي دي. دوی هله سرګند کړه چې کېدونکې لوزنامې باندې به د حکومت لاړخه عمل کیږي او سوداګرو لاړخه به هم دغه لوزنامې عملي کړې سي. دوی په دې موقع په ټول هیواد کې هړتال ختمولو اعلان هم وکړو. بل اړخته سوداګرو د حکومت دغه پریکړه ستایلې. خدای هم ویلي چې په کار دی چې دغه لوزنامه یوازې د هړتال ختمولو د پاره نه وي بلکې په لوزنامه کې سوي خبرې عملي هم سي او د سوداګرو ستونزې هوارولو د پاره حکومت د دوی سره په رابطه کې وي. سرګند دی وی چې د حکومت لاړخه د زیات ټیکسونو یا مالیې اخستو او د 500 څخه زیات سودا کولو د پاره د شناختی کارت شودلو د شرط په ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې شټر ډاون هړتال و. سوداګرو 13 ورځ هم د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ سره خبرې ناکامه سوي وي. خو اوس دا ویل کیږي چې د مالیې راغونډونکي ادارې ایف بی آر هم د سوداګرو دپاره د فکس ټیکس سکیم جوړ کړی دی. د سوداګرو او د حکومت ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې سوي چې د نړیوال مالیاتي فنډ آی ایم ایف ډله هم په پاکستان کې د رابیه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پختون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پختونو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
گران اردن کو دعوی صف امریکا ڈیوا خبرونه تا زموږ د واشنگتن ڈی سی نه نیغ په نیغ باندې اوره واشنگتن نېشنلز ورلد چمپین شپ باسکټ بیسبال لوبه وګټلې دا اوس هم د پروسو کې داري لندو کې خبر راغی حضور خپل ریپورټونو سلسله دوام دار ساتو د دایش الفرقان میډیا له تیر شروع پر اوس په سوشل میډیا اعلان کړی چې غټ خبر خبرول والي دي دوی نور تفصیل نه دی وړاندې کړی دا یاد ډلې بشر ابوبکر البغدادي تیر ورځ مرګ اعلان وروسته دا ډومبې وارد چې دې تر هغه ډلې غږ چاورېدلې وي بلوري ته شمال ختیځ شام کې د روس فوجونو خپلې غزمی شروع کړې دي د روس فوجونو چې کوم ملټري پولیس ته هغه غزمی شروع کړې دي ترکی وايي د جمعې دروازې نه با دې سره په دغه غزمو کې برخه اخلي په دې موضوع نور تفصیل لرته دا یو رپورت په شکل وړاندې کوو
د خود ساخته اسلامي خلافت میډیا څنګه خپل پلویانو ته ویلي چې ډېر زر به یو غټ اعلان کوي د دایش الفرقان میډیا ته تیر شروع پر ورځ په سوشل میډیا دا اعلان کړی د یاد ډلې مشر ابو بکر البغدادي تیر ورځ مرګ اعلان ورسته دا ډومبه واردې چې د دې تر هغه ډلې غږ چاوري دلی وی په اعلان کې نور تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی سایت انټيليجنس ګروپ کوم چې تر هغه لخوا خبره خبرونه ساری ویلی د دایش پلویانو زر زر دا خبر په سوشل میډیا خبرول شروع کړل او ډیرو د دایش تر هغه پلویانو په کې هلي سرګند کړي چې ګنی د تر هغه ډلې مشر بغدادي ژوندې دی ولې نور داغه د مړینې خوشاله کوي چې ګنی هغه د دوی د خولې شهید شوی په شام عراق او نورو نړۍ کې د خپل کاروایانو غوونه پورته کوون کې د دایش میډیا تر اوسه د بغدادي په اړه غلي پاتې شوی کم چې د امریکا داوی تر مخه امریکایي عسکرو تیر ورځ د شام ادلیب ایالت بری شاسیمه کې وجلې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د بغدادي مرګ اعلان هم کړو امریکایي چارواکي وایي دوی د بغدادي د وجلو یو ورځ پس د ترکی پولیس سره خوا کې جرابلوس په سیمه د دایش ویان ابو حسن المهاجر هم د منځ وړلې سر ترامپ او دفاع وزیر مارک اسپر د دې دوانو کسانو مرګ د ترهګر دایش ډلې لپاره غټ گزار بولی او جمنې تکرار کړي چې د یاد ډلې خلاف باغ په قلار نه کینی د امریکا د ترهګرې مخنیوي مرکز موقتی مشر رسل ټریورز د امریکایي مشرانو ته په خپل یو بیان کې ویلي د بغدادي مرګ د ترهګر ډلې لپاره غټ گزار دی او د دوی په زړونو کې به ویره کینوي خدا گزار به د دایش ترهګر ډلې په فعالیتونو او د ترهګرې په صلاحیت کم اثر وکړي د هغه وینا وه د دایش نظریه به پاتې وي خلک به دوی سره خواخوږي ولري او دا زموږ لپاره د اندېښنې خبره به وي دایش پاړه ویل کیږي چې اوس هم څوارلس زره کسان لري کم چې زیاتره د عامو خلکو په منځ کې پټ دي او څه وخت هم گزار کولی شي رسل ټریورز ویلی د شمیره کې به هغه کسان هم ورګډیږي کوم چې د ترکی کوردانو خلاف عملیاتو د لاسه جوړ الغاو تلغاو کې د ارزي جیلونو څخه تښتیدلی بلوري ته د روس فوز پولیسو څنګه د ترکی او شام په ګډه پولې د کوردانو په سیمه خپل غزمی شروع کړي او په ډیرو سیمو کې د روس فوزیان ځای کورد ملیشو سره په ګډه غزمو باندې لیدل کېدل سروز وړاندې د کوردانو خلاف په فوزی عملیاتو بوخت ترکی د شام صدر بشار الاسد پلوی روس سره لوزنامه کړې و چې دوی به د کوردانو خلاف فوزی کاروان بندوي خو کوردان به د شام او ترکی ګډې پولې سره خوا کې شامی علاقې پرېږدي د لوزنامې تر مخه ترکی او روس به په ګډه د سیمې امنیت په خپلو لاسو کې اخلي او د شام کورد وسلوال ډلې د سیمو څخه وتل به یقیني کوي خو ځایي ذرایع وایي نه ترکی لا غزمو باندې لاس پورې کړي نه کورد ملیشو د روس اس ډی اف کمانډر مظلوم عابدی د زیارت پر ورځ یو خبري غونډې ته ویلي د ترکی او روس ترمنځ شوې لوزنامې باندې تحفظات لري او په دې لړکی خپل باقاعده جواب نه روس خبر کړي یو ځایي خبريال په دې اړه وی او ای ته ویلي په دې سیمه یوازې غزمو سره روس ترکی ته خودل غواړي چې دوی د لوزنامې خپل برخه پوره کوي په سیمه د شام عسکر هم لیدل کیږي د ترکی صدر رجب طیب اردوغان کام ته په ټی وی یو خپل یو خطاب کې ویلي ترکی به روس سره په ګډه شمال ختیځ شام کې فوزی غزمې د جمعې په دروازه څخه شروع کوي کله چې د شام کورد وسلوال د لوزنامې لاندې دغه سیمو څخه بهر شي د روس دفاع وزارت وایي په زرګا او کورد وسلوال د سیمې څخه بهر شوي خو صدر اردوغان وایي ورسره کوي معلومات دي چې په منصوبه بشپړه عمل نه دی شوی. د امریکا د شام څخه خپل عسکر د بهر کولو فیصلې وروسته ترک فوجونو د کورد ملیشو خلاف فوجي عملیات شروع کړو چې بیا کوردانو د شام او روس حکومتونو نه پناه غوښتلې وه.
تایلند سره تعلق لرونکي د سانگا بود مذهبي ډلې مشران په لومړي وار پاکستان ته راغلي. 15 ورځې به دی په پاکستان کې دمکۍ، تخبه، پېښور، خانپور دغه سیمو ته بزي، چرته چې د بود مذهب آثار دي او د دې مقدس ځایونه دي هغه ته بزي. د پېښور میوزیم ته هم پر ورغلي دي. د ډیو رادیو خبریال سادیا قاسم شاه په دې موضوع باندې یو رپورټ را لېږلې. تاسو په مرتبه ګرځو.
د تایلند راغلي د بود مت مذهب منونکو یو مذهبي مشر ارایا وانګ سو د پیښور عجایب گھر ته یو ټلۍ ډالۍ کړي او د امن زنګ وهلې. دا د بود مت مذهب مقدس سانتی دھما سدا سنا یا د امن ټلۍ ده. بود مت مذهب منونکو تر مخه چرته دا زنګ وهل کیږي هغه ته د ټول انسانیت لپاره د امن دروازې او لارې کولاو شي. ارایا وانګ سو وی او ای ڈی ون سره خبر په محال صدا اویل.
آی تھینک دی پیس فرام ایریا
هغه وای دوی غنی د دې امن تلای د لاسا د دې زانه ټول پاکستان ته امن او خیر رسیدل شي. د خیبر پختونخوا د قدیم آثار محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد د داسې ډلو پاکستان خصوصا د ګندهارا تهذیب مرکز خیبر پختونخوا ته راتګ د دې سیمې لپاره ډیر مهم وګرځولو. هغه وایي حکومت د ثقافتي سیلګرۍ پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او د بود مت مذهب ملکونو نه سیلګر ته دوی خصوصا هرکلی وایي ځکه چې دا ګندهارا د هغوی لپاره یو مقدس ځای دی.
دا سلورم ځل دا مونږ کوم مختلف مونږ راځي بودی چې کوم مونږ دي تاسو ته پته خبر پښتونخوا ګنده زوړ نوم چې خبر پښتونخوا دوه دی پر دا علاقې یو ډیر مقدس ده. نو دا نن کوم کس راغله د یو ډیر هایر لیول بودی چې مونږ ته په تایلند کې لکه څنګه زمونږ مسلمانانو د خانقابه او غټ مولای پینو دا او یو غټ مولا د ته موست وینریبل د ټایټل ویلو شوی ده او دا ډیر غټ بودی چې مونږ په تایلند کې ندر غټ خواهش او درو کال نه کوشش کول خبر پختن خاطر شي ګندانه تر شي نن نغه کارو شو راغلو تخت بیت ای وزټ ټوکرو سپیشل میوزیم تر راغلو او ډیر زیات خوشحال نن سپیشل میوزیم کې یو پیس بیل د انسټال کړو. د خیال دار شي دا پیس بیل دی وژن او په دې علاقې کې په دې سیمه کې په ګندارا کې پاکستان کې او په پورا ریجن کې به پیس راځي. دا د امن پر راځي، پیس پر راځي. د بودیزم عقیدې مطابق دلته به امن راځي. دا غټ غټ مقصد دا هوږي.
خیبر پختونخوا سو سو کالونه زیات کلونو پورې په خاني وختونو کې د بود مت مذهب مرکز پاتې شوی دی. خیبر پختونخوا یا د ګندهارا تهذیب د ځایونه د بود مت مذهب منونکو لپاره ډیر مقدس دي. دا لوم بیزل دی ته تایلند نه دغه ملک مذهبي مشر په مشرای کې دغه ډل راغلي. د دې نه وړاندې د سویلي کوریا نه هم د بود مت مذهب منونکو د صوبي تاریخي د ګندهارا ځایونو سیل کړو او عبادت یې کړو. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، Instagram @ VOA Dewa, or per YouTube VOA Dewa News.
دونکو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونه هم پدې ځکه کې پاتې رسی. موږ تاسو نه اجازه ته غواړو، خو ورځ درته غواړو په لږو شیبو کې به تاسو پدې سپو مشال ریډیو اوري. خو د ډیو ریډیو فیسبوک باندې ته تګ مه هیروئ. زموږ فیسبوک پته را www.facebook.com/voadiva، په ټوئیټر، په انسټاګرام باندې هم موږ فالو کول شئ @voadiva باندې. زه نه دې خبرونه کوربه محمد عالمگیر، د پروډوسر ارباب محمود علي او انجینیر کیت هوم سره اجازه غواړم. الله پامان. Oh, oh, oh.